چارو ته هیڅ کوم مهال ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي. ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه بدلاره ورکی.
نن ام دا موضوع چې موږ ملتیا وکړی درمنه وتونکو تجربه خوده چې کچیر موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات ونه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ طبعاً باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو. باور وکړئ چې د پوهنتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چې یعنی حد نه و. په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی. که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هېڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ د څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کې راسه دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي. طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګري لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
ولا شته دي، ډېر شته دي. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي، دا شیان دي. پیسې کې بابا وای خدای توکل مخ ته لاړ شه، مال تا چې خدای توکل مخ ته تللی چې دې کړي پیسې کې یاس نم ژوند په کولو نه ارزيږي، چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم داسې شوي دي. یاس نم څه خو ملاس ته نه راځي، نو څه له ځان ورته وخورو، همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په هکله وکړه نه، وایي چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي او داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن زه اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وي نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې او داسې کوي وسې کوي، مخامخ ورځه چې وشو وشو وایي که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسي په ژوند کې ډېر مشکلات سره باور کوي. زه یو ځل یعنی نه مې امادګي ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ولې زه پاتې راغلم؟ په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ما ته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخ ته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم. زه کبه پلان چې مختلف سم خامخا زه پکې باندېګم فل کېګم پکې. نو دا غي لپاره یو منظم پلان او منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسې خپل رسیدلې. او که چیرې پلان په ژوند کې نوي سر بخول لار شي نو خامخا تل مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره سره وړلای. زه که یو رس پکې ستونزې ډېری وي نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي. که چیرې په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ په خو خپل داسې خاص پلان په ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه وته تعین کړي. وایم دا درته واقعیت له زړه نه وایم. مونږ ته یو مورال پیدا شوی نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و او تاسو دا وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دی جوړ کړتا؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو نو لومړی سمستر و، هیڅ څور سره آشنا نه وو، استادانو سره آشنا نه وو، ماحول سره آشنا نه وو. نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به حتی پرې کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا شو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړل، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعه لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی وکې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکم، نو 90% ما لاس راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئن شوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لري نه ده چې ته به بریالی کېږي. د اوسني سمستر کې چې پرون نه وړم ورځ نتیجه راوتله، ما 90.2% لاس راوړه. نو دغه لپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا فاره برخه کې دای نش کومه بدلی د سیمه ملګری لري.
که دا وز درته هم چې دغه وز 2-3 لکه مخ کې ک شه داتا د ډیر د سی باور مونږ نشي، د 3 لکه مخ کې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا ویل چې وروره ته باید یو منظم او دیسپلین ولر، یو په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکي، دغه د خپل کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، کده ژوند اقتصادي مشکلات دي، کنور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید خپل حل لار پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لار پیدا کړم؟ ورته ما ول مکتب نه فارغ اسې وای وو. ما ورته ویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې میاشتې زحمت وکړ، نو ته کولای شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لاندې دا چې همغه کورس نه فارغ اسې ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، همغه کورس کې ته بیرته وظیفه درکې، په یو بل ځای کې کسته دات ولرې، ته کولای شې انلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دا نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې. که چیرته ته درس وایې زحمت وخت کې، نو ته به نه نتیجه لري نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې یعنی په خپل ژوند کې ډېر زورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولای شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم. مونږ کوشش او هدف دا ده چې یو څه انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپل عزه کمه. ما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې دپاره عربي ډېر مهم ده. نور تر خیر سره را روانو سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تینوم، چې یا د سهار ټایم د پانتون نه کله بیکار سوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب سو د را روان خپل آینده دپاره، ماستری دپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماستری وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پانتون درسونو کې کامیاب یو. نو یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی سي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی سي پانتونونو کې زمينه برابره کړي. راتلونکي پلان زما خپله شخصا دغه ده، ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل سي، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان د پلان ولري، ځکه خپل پلان کې کامیابېدلی نشي. که دوی خپل زړه زده کړي غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم نه جوړي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري، نن دولت مسؤل غني یا جامعه مسؤل غني، ولا حالات تغیر سو، پلار مې وظیفه د لاسه ورکړه، کورس نشم ویلې، یا پانتون فیس نه لرم، نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي. دا د دې حل لار نه ده. اوس فرض مثال که مونږ پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو، نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو. کورس مزه یو اوس ملګری ته لاړ شه، د ملګري نه درس زده کړه، بل چاته ورته. داسې کورسونه ډېر ساده چې فیسونه ډېر کم دي، ولې درسونه ډېر پورته درسونه دي. نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي، په کار ده چې ونه کوي. همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي، تعلیم نه ځان شاته کوي، بهانه وکړي ځان له خلکو ملامتې نه خلاص کړي. نو زه فکر کوم دا د حل لاره نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري، چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډېر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پرې پوهېږي، که څوک وغواړي. او البته که څوک وغواړي، که څوک یې نه غواړي، نو بهانه کوي، جامعه ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپله دوی ځانته هدف نه لري، پلان نه لري. همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولای نشي چې دوی درس وایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنی تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ، څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر وم ټولګي پورې خلاص دي. 50 کسانه مونږ سره وو، 50 کسانو کې شل انجونې وي، ډیر شلکان وو. کله چې تحولات راغلل، متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره، یعنی دومره استعداد یې درلوده. الحمدلله چې هلکانو نو څه کولای، په شپه ورځ درس ویلو سره هغه شاته کړی. نو دا زما خپل صنفیانې وي، ما خپل په سترګو کتلې. خو متاسفانه چې د حالاتو دغه تحولات د دې سبب څه چې دوی پریدي، زمونږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی، تر څو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې شوی. نو دوی لپاره دی یو منظم پلان جوړ کی، تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي. ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي شي. کله چې ناپوهي په جامعې کې لمنځه لاړ شي، هغه هیواد مختزي، د هیواد وګړي مختزي. یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤل او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو.
د پلان په حق له خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، دی هغه هغه پلان کول هغه دغه لپاره محل ویش جوړول که په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی شو یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق لپاره پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي
بله تراسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا ډیره مهمه مسله ده ستونزه هم همدا ده ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه له ښوونیزو مرکزونو نه ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم ما نه څه شی جوړ سول زه باید څه وکړم نسي کولی چې همدغه یې وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي په کارونو پسې ګرځي ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي په هغه برخه کې ده نه پلان درلود نه یې هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته یوې ښې نتیجې ته رسوي نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي یو بې نتیجې هڅه به یې کړي یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې د دوی په روزمره ژوند کې د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي ستړی کېږي به خسته کېږي به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکړم درس وایم مطالعه وکړم ډوډۍ وخورم تفریح وکړم سفر وکړم کوم مضمون ووایم څه شی ووایم یعنی دنه به دا لاره ورکوي هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول دی هغه څوک نه دی یا دی هغه ځوان نه دی یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي
بله همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دوه مسایل نه بیا راځي خپل کور ته دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو یا مثلا فارغي ګلغي وروسته که یو څوک پلانونه لري هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي پلان کولی سي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي هغه یو ښه پلان ولري یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم یم موم زه په رخصتۍ کې یم ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم دغه کوم قیمتي وخت چې لرم دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښیي دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي
پلان څه رقم جوړ کړلی سي آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي د ورقې په مخ ولیکل سي څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان
دا ډیر اساسي پوښتنه ده د پلان په حق باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو زموږ ډیری مسایل هیریږي هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي موږ تاسو سره ټول سره ځیرک تلیفونونه دي او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي چېرته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کړو نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډېره ښکلې کتابچه باید ولري د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یادښتونه ولري د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان دغه ټول باید هلته نوشته له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم دا ډېر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي زه څه کوم صحیح دی دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسېدلی سم دا دوه دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي که نه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا ز تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي ز د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم زده کړې ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه خي زده کړې وکم خه تجربه ترلاسه کوم خلکو ته مم خیر ورسیږي ټولنه ته خیر ورسیږي یو ښه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شیا ده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم زه د خپلو میندو نه لریم خویندو نه لریم ورونه نه لریم میرمنې نه لریم د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم په څو میاشتو کې زه یو ځل کورته اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یوه برخه باید دقیق قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهور خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړی یو څه لاسته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي دا نامناسب کار دی ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي هر څوک خپل نظر ورکړي او دوی ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی. لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو ارواپوه دی ایملي وان سونبرګ نومیږي هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملي دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نو مشخص کړی او پلان یې نه لرلو دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده هغوی پلان درلوده هغه 92% کامیاب راغلي دي بریالي شوي دي یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آګاه نه وم څه وخت نه پوهېدم داسې یو څوک نه وو چې موږ ته وښي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده که چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره د خپلو ماشومانو سره او ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یوه بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ داسې څوک نه وو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا داسې یو څوک نه وو چې موږ ته دغه لارو طریقه وښي. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم تحصیلي دورې ته راغلم له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی د کاري برخه کې مو پلان جوړو تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پوهنتون نه فارغ یم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د هغو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیریږي. نو الحمدلله ویخي نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده څنګه اوس څنګه یم څومره راحت یم زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیچیاست علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجری چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پارانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاویدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای سي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای سي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حصې غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
گرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډېر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی که چیرې موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15-16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000-10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزۍ مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. زنی وقت دیتا ضرورت پیشیجی ترسو در دیر لامیلو لکبل در دیر اسباب لکبل اگر کچکاری که مریضیانی یه در حقوق لکبل وینه در شخص خبل شخص انتقال کنه در دیر پار مهمه در چی در وینه ورکون که او وینه اخستون که شخص در وینه گروپ یو داول وی که یو داول نوی تغییر ولره پا وینه ورکون که شخص خویس نکیر تاثیر نپر که وی مگر پا وینه اخستون که شخص که وینه گاتا کیجی اختلاطات ورکوی مثلا شدید تو پر رازی شریانون بندیجی او حتی که دلی سی چی مرگ رما بایست کی دوینی گروپون پا عمومی صورت سلور دانی دی چی او یا زنی خالق پا زیرو یا پا سیفر بندیور توایی ای بی ای او بی تاس یکست او گوری او چی یونیورسل دونر رو توایی یا تر طول سخی گروپ رو توایی پا دی چی او و چور رو توینه ورکوالی سی او توینه ورکوی ای تا بی تا او ای بی توینه ورکوی ای یوازی ای بی او ای توینه ورکوی بی یوازی ای بی او بی توینه ورکوی مگر ای بی چی دی دیتا بخیل گروپ وایی بخیل پا دی بندی ورتوایی زکا چی دی یوازی خپل زان توینه ورکوی مگر در طول سخوینه اخستالی سی د هغه گروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي د هغو گروپو تر څنګ چې او ای بی ای او بی وو دغه گروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګوري ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کاسته نه سور کولای دې اکست تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم تاسو او نیگیټیو ته وګوري د یوازې د ای او د بی انټی باډیان لري نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی گروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي او او پوزېټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي د وینې رګو ته راځو د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري د دې په منځ کې وینه جریان لري بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایي مواد اکسیجن اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دي راټولوي او اطراحي برخو ته وړي د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي دلته پښتورګي هم یادولای سو ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراض یې د وینې رګونه درې ډوله دي شریانونه وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک شریانونه څه دي شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي که زه ووایم چې زړه ته راځي هغه یوازې وریدونه کیدلی سي دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي وریدونه زړه ته راځي یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږ شریان وو دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري ولې موږ وویل چې وریدونه ټول ناپاکه وینه لري نو نور ټول وریدونه ناپاکه وینه لري یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک یا کپیلریز کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوري اورکو یا ویښته ډول رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دوی هم د شریانو د ورېدو سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت ترته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننی درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بخمل غی کا کیش بمی دتو بمی دیوی درنا